اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوه د ورځې 15 بجې نن د نهه سه شنبه ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې غړي کې وړاندې تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمه کې به تاسو ته د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو مقالې هم دروو. لومړی ورځونه جیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي که افغان طالبان او حکومت غواړي نو دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هله رول لوبولی شي. د پاکستان د برېښنایي مطبوعاتو تنظیمونکې ادارې په رسنیو غږ کړی چې د غیر قانونه اعلان شوو ډلو راپورونه دنه خپروي او په روسیه کې د یو بس تاوړېدو پیښه کې 8 کسان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرنو سټکی مو اوریدل پام کړی پوره خبرنو ته. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې دروستلو لپاره هله رول لوبوي شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو ته غاړه کېږدي. نوموړي وویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د سرتاج عزیز په تازه څرګندونو څه ډول تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د پاکستان مرسته به ورسره دا وي چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ نه دې لاس واخلي. پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن په ټانک کې یو ځایي خبریال په ډزو وژو. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانک سره نږدې تر برید لاندې راغلو. پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلې چې وروسته یې د ډېره اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه. تر دې ګړی چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. محمد زمان د قبایلي خبریالانو د ټولنې غړی هم و. پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو ناخوندي ځای ښودل کېږي. د باجوړ ایجنسی امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی او د هغه دوه زامن ژوبل شوي دي. نوموړی د سالارزو ملک او سوات ته درواخد افضل خان لالا د فتحې لپاره روانو چې موټر یې په ګلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین وروخود. د دغه 15 کلن ملک د وژلو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. تر دې وړاندې هم په قبایلي سیمو کې سلګونه قومي مشران په ورته ډول وژل شوي دي. د پاکستان دولتي او غیر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لږ تر لږه 10 مسافر ژوبل شوي دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه د ستنېدو پر مهال په لاهور هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه، ځکه چې فني خرابي پکې رامنځته شوې وه. په دغه الوتکه کې 30 مسافر سپاره وو. بل پلو د پاکستان د هوایي ادارې لخوا ویل شوي چې د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او راډیوګانو غږ کړی چې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو په اړه دې راپورونه نه خپروي. په دې کې 12 هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. نوموړې ادارې پرون د ناقانونه ګرځول شوو ډلو یو فهرست هم خپور کړ چې د نورو تنظیمونو ترڅنګ پکې لشکر طیبه، جماعت الدعوه او فلاح انسانیت بنسټ هم ښودل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قسمیار نن مشال رادیو سره خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولی شي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه، مصالح ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتن.
لدی سر دستون را جوڑیگی چی دوی دل سر چی در صلح خبری وشی او دزبندی وشی بل دل جنگ تا دوام ورکوی دا دایمی صلح تا تاوان نسوی. راپور نوای چی یشمیر وسلوال طالبان د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوی، خپل ځان ته د ملا محمد رسول اخوند په نوم نوی مشر ټاکلی دی. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل چې دغه سندونه د افغانانو د فزیکي او ټولنیز امنیت او ټولنیزې پانګې په برخه کې دي. په دغه غونډه کې د چین د ولسمشر لومړي مرستیال هم د افغانستان له حکومت سره د خپلو ښو اړیکو یادونه وکړه. ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال د نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. بیگانه وخته په روسیا کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. په دغه بس کې د آرمینیا اتباع سپاره وو. د روسیې په ټوله سیمه کې چارواکي وایي بس د آرمینیا سر ښار یریوان ته روان وو او 950 کسان پکې سپاره وو چې تیره شپه ناوخته د حادثې سره مخ شو. د پولیسو لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي ښایي د بس د حادثې لامل دا وي چې ډرایور ویده شوی وو او یا هم په بس کې څه تخنیکي ستونزه رامخې ته شوې وه چې له کبله موټر د ډرایور ور لواکه ووت. د تولا د کورنیو چارو د وزارت ویان اندری فیاتسوف وایي پولیس د بس د دواړو ډرایورانو څخه پوښتنې ګروېګنې کوي او د ترافیکي سرغړونو تحقیقات هم روان دي. نوموړی همدارنګه وایي چې د یو شمېر مسافرو وضع د اندېښنې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کوي او هغوی ته باور ورکړی چې واشنګټن د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د لیدو نه پس نوموړي په دوشنبه کې نن ټینګار وکړ چې امریکا به د پولو د خوندیتوب په موخه د تاجکستان او نورو هیوادونو سره کار کولو ته ژمنه پاتې شي. په پام کې ده چې وروسته به جان کیری د ترکمنستان د ولسمشر قربان بیګ بردی محمدوف سره وګوري او منځنۍ آسیا ته خپل سفر به راټول کړي. نوموړی چې دوه کاله وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دا یې منځنۍ آسیا ته لومړنی سفر دی. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه خرڅول کیږي او په 1.50 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه 50 پیسې او په 1.45 روپیه 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه 70 پیسې. یو درهم په 28 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه. یو په 1 روپیه 80 پیسې او په 1 روپیه 20 پیسې. او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
توا زموږ خبریال رابع اکرم خان چې تاسو ته اسلام آباد د موسم حال او د کرنسۍ بایو په اړه ریپورت درکو او په دې غړي کې بوري.
پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې څومره رول لوبولی شي؟ هغه یو کارپو وایي
پاکستان او اړیکې مشته طالبانو سره او څنګه سره اثر یې هم شته. خو زه فکر نه کوم چې دغه افغان طالبان به د پاکستان اړه خبره مني. خو مسئله هم یو لار ده چې مذاکرات به کول غواړي.
د باجوړ جنسۍ په لرو پرتو سیمو کې زلزله ځپلې وایي مرستې نه دي ورسېدلې او له بیماریو سره هم مخ شوي دي. د پاکستان حکومت او نشریاتي ادارو ته امر کړی چې ناقانونه ګرځول شوو ډلو ته په خپلو خپرونو کې له ځای ورکولو ډډه وکړي. او نن د عوامي نشل ګوند وفات شوي مشر افضل خان لالا لپاره قرآن خواني او اجتماعي دعوا شوي. په دې موخه د یاد ګوند یو مشر ویلي
زما دا خیال دی چې د عبدل خان لالا په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی او دا زموږ ذمواري جوړیږي دا موږ چې دلته کوم خلک مشته ناست ژوندي ناست چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیږدو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اردوونکو زو اسلام آباد ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردله چې په امنیتي او خارجه چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي په افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي په کار چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په راوستو کې د پاکستان حکومت څومره رول لوبولی شي؟ په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله دا رپورټ ورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د مذاکراتي عمل یو فریق افغانستان دی او بل طالبان، نو دواړو ډلو لا مذاکرات کامیابولو لپاره ماحول ښه جوړول پکار دي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو کارپور رحیم الله یوسفزی نه تپوس وکړو چې آیا پاکستان حکومت په افغان طالبانو دومره اثر رسوخ لري چې په وینا یې د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کړي.
پاکستان او اړیکې مشته طالبانو سره اوسنه اثرات هم شته، خو زه فکر نه کوم چې دغه افغان طالبان به د پاکستان اړه خبره مني. خو آخر خو دغه مسلې هم یو لار ده چې مذاکرات به کول غواړي، نو زه فکر کوم چې دا فیصله به اوس کول غواړي چې د افغانستان د مسلې به دوی څنګه حل وباسي، د خبرو د لارې آیا دا ممکن دی او که نه دوی به هلته کې جنګ به کوي او نور به هلته کې بریدونه کېږي او نور به هلته کې رور وژنه کېږي.
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلی وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي، او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو نه وړاندې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی دی. د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولو ته تیار دي. په جواب کې خبریال او افغان چارو نظر لرونکي هارون رشید وایي چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې ځینې شرطونه ایښودي دي، تر څو چې پاکستان هغه پوره نه کړي نو افغان حکومت ګڼي چې د مذاکراتو څه فائده نشته.
غټه خبره هم دغه ده چې پاکستان کې طالبان او د حقانی نتورک چې کم غړي ګرځي راګرځي او دلته اجلاسونه کوي، چې څو پورې هغوی خلاف څه کاروایی پاکستان سیکورټي فورسز نه کوي، نو هغه پورې دا مذاکرات څه معنی نه لري. زما په خیال څو پورې چې حقانی نتورک خلاف څه پاکستان یا خو څه یقین دهني کابل تور نه کی او یا څه کاروایی نه کی، نو دا خبره اترې چې دی زمانه د خیال چې څه پرمختګ به پکې وشي.
د یادونې دا چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لومبه پړاو د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوه و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د خبر پختونخوا په چترال، گلگت، بلدستان او شانګله کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د زلزلې د متاثرینو په مشکلاتو کې زیاتوالی کړی دی. په دغه سیمو کې مرستندویه کارکوونکي هم وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له وجې د دوی کار متاثره کېدی شي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې حکومت به متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره د الوتکو نه هم کار اخلي. په اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان نه کوي.
په چترال ضلع او گلگت بلتستان کې د بارانونو او واوره ورېدو له کبله لارې بندې شوې چې د زلزلې متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. د چترال ضلع یو امدادي غړي لیوک رحمت مشال ایډیو ته دې لړکې وویل چې واوره ورېدو له وجې لواری ټنل بند شوی دی او مسافران او ګاډي په ځای ولاړ دي. د زیاته کړه چې حکومت او مرستندویو ادارو لخوا د زلزلې متاثرینو سره امداد روان دی، خو د موسم بدلون له وجې لرې پرتو سیمو کې امدادي هلې ځلې د مشکلاتو ښکار دي. د په وینا چې یخ موسم لپاره په چترال ضلع کې طبی سہولیات ہم نہ کافی دی دیوائی
کیلاش ویلی سے برفباری کے بعد جو راستہ ٹیمپرری اوپن کیا گیا تھا
کیلاش سیما کے واور ورے دو نپس چکم لارا پا عارضی توگا کلاو کڑے شوی دا نو هغه خطرناک دا او اس با نور واورا او باران نہ ہم کی گی نو متاثرین تا راشن او امداد رسولو کے مشکلات نور ہم سیوا کے دیشی او لارے بیاد بندی دو ویرا موجود دا د ضلع انتظامی لخوا ویلی شوی دی چې خوراکونه د مخ کې نزان سره کې دی، نو دا خود مسئلے حل نه دی. باید چې لاری هواری کړی شي چې سامانونه لری پرتو سیمو ته ورسول شي.
بلخوا گلگت بلتستان کې هم د واورې ورېدو سلسله شروع شوې ده. د سلسلې نه زیاتې متاثره ضلع شانګله کې هم د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. هم دې لړ کې د یادې ضلع یو مقامي خبریال فصل ربی وایي چې په شانګله کې داسې خلک چې هغې په غرونو کې اوسېږي ورته تر اوسه پورې لا امداد نه دی رسېدلی. د ده په وینا چې شانګله کې یخوالی په زیاتېدو دی او د غرونو اوسېدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته امداد ورسول شي او ماشومان د یخ موسم د اثراتو نه بچ کړی شي.
ډېر خلک د غرونو په سرونو کې پاتې کېږي، بلکې زه به دا وایم چې 75% خلک چې دي هغه د غرونو په سرونو کې آباد دي. نو کومه زلزله چې راغلې ده حالیه هغې چې کوم نقصان کړی دی د هغې د وجې نه اوس هم داسې علاقې دي د شنګلې د غرونو په سرونو کې چې هغې ته لا تر اوسه پورې نه امداد رسېدلی دی نه ټرنټ رسېدلی دی، ځکه چې د هغې کوم کورونه چې دي هغه خو غورځېدلي دي او اس پکې کم د شنګله کې د بارانونو کومه لړۍ شروع شوې ده، نو د هغې د وجې نه خلک د نور مشکل سره مخ شوي دي.
د زلزلې نه متاثره علاقو کې امدادي هلو ځلو په اړه د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویاند احمد کمال تسلیموي چې ځینې علاقو پورې د حکومت رسایي نه ده ممکنه شوې. د زیاده کړه چې د خراب موسم یا مشکل لارو په صورت کې مونږ د الوتکو په ذریعه امداد رسو.
ګوري موږ سره 3 C-130 جازونه او اته هیلیکاپټرې دي چې پکې د دین علاوه د داخله چارو وزارت سلور هیلیکاپټرې هم شاملې دي. نو د ځمکني امداد نه علاوه زموږ فضايي امداد هم روان دي. هغه لری پرتو سیمو ته چې زموږ د ډلو رسایي ممکنه نه وي، نو هغه موږ په دې ذریعه کوو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په وینا چې د موسمیاتو محکمې په دې اونۍ کې د نورو بارانونو او د واورې ورېدو پیشنګوئي کړې ده، او په دې لړ کې متعلقه محکمو ته ضروري اقدامات اوچتولو په اړه هدایت هم جاری کړي دي.
اردوونکو د شپږم اکتوبر زلزلې نه یوازې د پاکستان بندوبستې سیمې بلکې قبایلي سیمې هم ځپلې دي. زو باجوړ جنسې ته د باجوړ جنسې په لرو پرتو سیمو کې زلزله ځپلې وایي حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. بلخوا د سیمې ډاکټران وایي چې د کورونو د ړنګېدو وروسته د سخت یخنۍ او همداراز د ناقصه خوراک له وجې ماشومان او میرمنې په خاصه توګه د بیماریو سره مخ شوې دي. که څه هم د سیمې خلک تور لګوي چې د حکومت لخوا د مرستو پیسې ملکانانو خپلو جیبونو ته اچولي دي، خو لا هم ملکانانو پر دېړه څنډې ویلي. تفصیل د شنواز ترزی په دې رپورټ کې ورو.
د باجوړ ایجنسۍ زلزله ځپلې وایي چې حکومت د هغوی لپاره راغلي امدادونه د سیمې ملکانانو له ورکوي، خو دغه ملکانان یې په هغوی نه تقسیموي. دوی وایي چې د زلزلې نه وروسته تر دې دمه پورې د هغوی سره هیڅ رقم مرستې نه دي شوي. د بانډګۍ عثمان خېلو سیمې عمر رحمان مشال ریډیو ته وویل:
زما خپل چې کوم دی دیوالونه غورځېدلي دي، ډېره مې خراب شوې ده، هغه غورځېدلې ده. حکومت لا تر دې ټیمه پورې چې کوم دی نو دغه نږدې ګاونډیان چې علاءالدین دي هغه ته یو ټینټ ورکړی دی، او دغه عبدالمتین هغه ته یو ټینټ ورکړی دی، او دغه نور خلکو ته اوسه پورې چې کوم امدادي سامان.
ګلاب جان دلسوز د غټې درې سلارزو اوسېدونکی دی، او هغه وایي چې ماشومان د کورونو د ړنګېدو یا د کوټې د شلېدو وروستو په ډاګه شپې کوي. یخنۍ ده او موسم د بارانونو هم دی، نو ډېر د مشکل سره مخ دي. او د یخنۍ له وجې او یا بیا په وخت د امدادونو لکه خیمې خوراک او د طبي سهولتونو د نشوالي له وجې دغه خلک بیمار شوي دي. که څنګه ډاکټر عمر وزیر مامون وای
یرهجی هغوی ته لوز موسم ډایری او د سینې چست انفیکشن ډېر زیات دی، او خلکو کې ذهني مسلې هم ډېرې را پیدا شوي دي، چونکې دا زلزله داسې افاتو چې ډېره ایره تر تر اوسه پورې هغسې موجود ده. که معمولین پسي او خوږي هغوی بیا یو جکه غونتې راله دا مخکوي.
حکومتي امدادونه لا هم غریب هغه ولس له چې زلزلې وهلي دي ورته نه دي میلاو شوي. معاذ خان یو ځای خبریال دی، او هغه د بیلابیلو سیمو دورې کړي.
خلک ډېر زیات په مشکل کې دي. نن هم د باران اندازه هم د باران شوی دی په سهار کې، او جنا خلکو ته ډېر زیات د مشکلاتو مخه ده چې دغه کم فنډونه راځي هغه صرف او صرف ملکانو ته ورکړی کېږي، او ملکان یې بیا نورو خلکو باندې نه تقسیموي.
پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم باجوړ ته تللی، خو د دغه ولس لپاره له وړاندې نه اعلان شوي امدادونو نه علاوه کوم نوی اعلان نه دی کړی. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اردوونکو د پاکستان حکومت نشراتي ادارو ته خبرداري ورکړه چې د ناقانونه تنظیمونو اشتهارات دی نه چلوي، او د هغوی ویناګانې او پروګرامونه دی نه خپروي. په خبرداري کې دا هم ویل شوي که یوې ادارې له حکومتي حکومه سرغړونه وکړه، نو پر ضد به یې سخته کاروایی کیږي. تفصیل د سراج الدین په دې رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کی دگل پورز پیمرا یا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتارٹی دا پاکستان ٹول ٹی وی چینلوں اور ریڈیو اسٹیشنوں تا حکم جاری کرے چدواو یا ناقانون گرزولے شو ڈلو تری کوریج نہ ورکوی چپکہ جماعت الدعوا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور لشکر طیبہ پگڈون نور داسی تنظیموں نے شامل دی. مشال ریڈیو سرا خبروں کی دا پیمرا یو چاروا کی اوی چی پیمرا ٹول ٹی وی اور ایف ایم ریڈیو اسٹیشنوں تا ویلی دی چاغوی دا یادو ناقانون گرزولے شو ڈلو لخوا دا چندیر غنڈول لپار دا اشتخار خپرولو نه ډډه وکړي او له دې سره سره د پیمرا ترمیمی آرډیننس کال 2001 د سیکشن 22 مطابق یو نشریاتی اداره هغه پروګرامونه نشي نشرولې چې پکې د کرکې خورېدو یره وي او امنیت ته ترې زیان رسي. د نوموړي په وینا کې کومې ادارې د پیمرا په دې حکم عمل ونه کړو نو د هغې ادارې د لایسنس ختمولو سره سره به ورته سزا هم ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د پیمرا په دې فیصله باندې په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کارانو نه وپوښتل نو ریٹائرڈ کرنل خالد منیر اوی چې د جن په هر سانګ کې د فنډینګ یعنی پیسو ضرورت وی او په پاکستان کې په مختلفو طریقو چاندی راغونډیږي نو د پیمرا دا فیصله د خو بای چې لدی سره سره د فنډینګ په نورو لارو هم نظر وساتل شي.
دہشتگرد ہر چاہتا ٹوپک ہم پکار دے وسلام پکار دے کالتوس ہم پکار دے نہ فنڈنگ نہ بغیر خگور اسم نہ کیجی اگے نہ بغیر فنڈنگ نہ بغیر ہو جنگ نہ کیجی اوچے فنڈنگ ورتا ادھر وہی نو ڈر فرق پپرے وزی خدا حکومت چنن سبا گرد کنا چیتا فارن فنڈنگ ہم روان دے مور ملکوں نہ مدرسو تا راضی دا ہوتا راضی خدا مش خلق چی بغیر تپوسا مدرسے تا فنڈ ویر کو صدقہ کو چی قربانیوں کو نو دے اگے سرمن بغیر تپوسا چی مدرسہ سکے اگے تے بیر واسطو نو فنڈنگ کی موجم ډیر خلک ذمہواریو.
همداشان چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې دیو بل د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نه تپوس وکړو نو هغه اوه
خبره دا ده چې پاکستان کې چې دا څومره تنظیمونه دي او کوم چلیږي د دې فنڈنگ خو کیږي لیکن فنڈنگ په مختلفو طریقې باندې کیږي. یو هغه طریقه ده چې خیراتي حساب کتاب دی راغې ناراضي. دویمه خبره دا ده چې کوم دغه فوج سره تعلق لري هغه کسانو نو هغې باندې فنډ بندول ډېر ناممکنه خبره ده. نوٹیفیکیشن حد پوری کھو کے دلے سی لیکن ایکچولی داغی بندول ډیر مشکل دی نو صدا وے ما دا سوچ بدلول پکار دی.
د پمرا پوینا چې دی دا حکم د ترهګری پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې ور کړی دی چې مقصد یې د ترهګری مخنیوی دی. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو نن د نه پرز په پېښور باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر ارواخاد عبدالخان لالا د روح د ثواب لپاره قرآن خانی او اجتماعي دوا شوې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سربېره نورو عالمانو او کارپوهانو هم ګډون کړی وو. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
پادی محل دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ستر سکتر او دا تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک اوائل چی دا گن ٹول مشران پسوات کی دا عبدالخان لالا پدری مکی گلون کوی خو بیا هم دوی دا پیخور باچا خان مرکز کی عبدالخان لالا تا دا پیرزون پتوگا او دا حق دا روخ دا ثواب دا پارا دا غغوندا جوڑ اکڑا
زما دا خیال چی دا عبدالخان لالا پشان مشر چنن دلتا مشر موجود ندی دا ډېر لوی خلا چې دا ډېر لوی سپیس چې دی هغه پیدا شوی دی او دا زمونږ ذمواري جوړېږي دا مونږ چې دلته کوم خلک مشته ناسو ژوندي ناسو چې مونږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغې تقلید وکړو دغې د مشتکل مزاجۍ تقلید وکړو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي نائب صدر میرمن شاګفته ملک وویل چې عبدالخان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي اتفاق او خوشحالۍ خبره
یقیناً چې د افضل خان لالا یو ډیر پختون یو ډیر د کام د همیشه د قوم د یووالي د وحدت خبره کړې وه او چې څومره دغه ژوند او څومره دغه هلې ځلې وې نو هغه د دې پختون کام د لر او بر یو افغان د پاره او د دغه ملي هغه چې کوم زمونږ د یووالي خبره و نو هغه افضل خان لالا کوله.
د پختون صنف فیډریشن صوبایي صدر فخر علم خان د افضل خان لالا مرګ د ټول پختون کام او لر او بر افغان د پاره یو لوی زیان.
د خپل خورې غمنې د خپل علاقې غمنې د پښتون کام غمنې عبدالخان لاله دومره یو غیرتی سړی و چې عبدالخان لاله خپل کور کلی خپل علاقه نه پرېښي بلکې عبدالخان لاله په خپل علاقه کې په هغه سختو وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو
عبدالخان لاله چې تیر اتوار د پنډې په یو روغتون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارني ټاټوبی د سواد د روشخېل کې خاورو ته وسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چوپ
ډېره سخت
راغلی ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې. زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې ډیر وخت پس په لزګونه سرکاري سکولونه فعال کړی دي. همداراز دوی داوه کوي چې کوم سکولونه د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو وران کړي وو د هغې په بیا جوړولو یې اهم لاس پورې کړی دی. خو دوی زیاتوي په سمدستي توګه یې ځینې سکولونو ته خیمې ورکړي دي، خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې موجودې دي او باید چې حکومت دغه پوره کړي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یوه اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د چلوبر د کمرخیل د کاخیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه مونږ کولاو که الحمدلله، او د دې چې کوم ټرانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د لپاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړه، مونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسس باندې جی او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نوموړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق له وویل.
خو زه به تاسو ته دا وایم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي و، په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج و، کنه جزوي نقصان ورته رسېدلی او بهانو چې کوم دی ټوټلی ډیمیج و. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی، کنه هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده، په هغې باندې مطلب مستقل نقشه ده چې این ډبلیو لګیا دی جوړی نو لګیا وي، دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کوم پراپر ایلوسي چا سره یې هغوی ته لګیا اجازت ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کو.
خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په ځینې سکولونو کې یې اوس هم نیمګړتیاوې شته. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله افریدی وایي چې په سکول کې یې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سټاپ کمای لري، 493 موشومان په دوه مشرونو نه کنټرول کیږي، دوه مشرونو اف سی خوغه سټاپ برتی کو مونږ لا سټاپ رو کو چې مونږ د موشومان ته تعلیم کی په دالوکا کې ترقی خوره شي.
او د باړې د زده کوونکو اتحادیه یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زده کوونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغو نه سبق یې پاتې شوی، تعلیم د پاره یو خپل ماحول پکار وینو، په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه د پاره پراپر بلډینګ نه وي، دغه پراپر پراپر چیئرز او بورډ نه وي، نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دې ویچ په دې ورستو کې باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ استئ، لږه شیبه کې 15 بجې کیدونکي دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرو لنډیز وګورو.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیزوایی په افغانستان کې دوی د سولې د راوستلو لپاره هله رول لوبوی شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کیږدي. نوموړی ویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکي ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او راډیوګانو غږ وکړ چې په خپلو خپرونو کې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو ته ډیر ځای نه ورکوي. په دې کې 12 هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو واژه. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو. د باجوړ ایجنسۍ امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمي چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوي دي. نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې 10 مسافر ژوبل شوي دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه او 30 تنه مسافر پکې سفر و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د افغان طالبانو یوه ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ. بیگانه وخته په روسیه کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه د ارمینیا سر ښار ته روان و او 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه او هغوی ته یې باور ورکړ چې واشنګټن د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دین مای کې هم ساسل لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښه.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وای کسه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله زپلو په مرستو کې لګیا دي. خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دي چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلي او زلزله زپلي د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه، کورونه او نورې ودانۍ تباه شوي، د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو که وکتل شي نو دا وروستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړل شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زر خلکو ته امداد رسي، ځکه چې موږ له وړاندې نه سم بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړی شي. او دا رنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپله کوي چې دې کې سکمه پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورس پانه خپل ادریې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندي زغونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادریې زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د پخیبر پختون خوا کې شامل کړی شي، خو بل پلو ځینې قبایلي مشران او ډلې غواړي چې د فاټه لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو پر رڼا کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټه متعلق کومه هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټه لپاره یو کوټلي منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کومې هم منصوبې جوړې کړې شوې دي هغه ناکامه دي.
نو بای چې لومړی د فاټه لپاره یو مکمل ډانچا جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلې منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریٹرز خبر ایجنس د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون د بریا او فارم پالیسی مجلې بیا د افغانستان د بیا رغونې او د هغه هیواد د مالی نظام په اړه د افغانستان ولسمشر پر څرګندونو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وورو.
د رویټرز خبري ایجنس په لیکنه کې راغلي د اتوار پر ورځ راغلي او د پنجاب د بلدیتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رایه واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پاټۍ په توګه مخته راشي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمي نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,690 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 231، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرۍ د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نورو یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوي. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزورې شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د دورې پر مهال د ترګري د مخنیوي په لړ کې د قزاقستان د ولسمشر د هلو زلو ستاینه کړې خو ویلي دي چې د ترګري موجودیت باید پر میډیا او سیاسي مخالفینو د تشدد استعمال لپاره یو پلمه جوړ نشي. بلخوا د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نوموړي سره د لیدلو پر مهال امریکا سره تجارتي اړیکې ضرور بللی دي. د مشال د خبر مرکزی څنګه رپورټ مهمه برخه ل ملیحه امیرزاده ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په قزاقستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې خو خبرداری ورکړې چې د ترهګري ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره تیره ورځ قزاقستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ اسیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خوریدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخه نیولو په لړ کې د هغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او قزاقستان جدي امنیتي مفادات لري. ترغی روسته د نومبر په دوه منیټه داستانه په نظر بایوف پوهنتون کې لسته کونکو سره د خبرو په وخت کې ویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترغری د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نکړي. نوموړي ویل چې په دې پوهیدل پکار دي چې د ترغری موجودیت انتظامیه ته په لاس ته اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کری د کوم ریاست نوم وانه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوري ادارې ضروري دي. نظر بایوف چې خپل مخالفین یو طرف ته کړی دي او په 15 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړی دی، په اپریل کې په 15 ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. له کری سره د لیدلو په وخت نظربایوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکا یې د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایهکار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنی ایشیا کې د ماسکو د پراخېدلو په هلو ځلو خبر ده، چېرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کری وویل چې امریکا د منځنی ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایي کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کری د دوو کالو نه په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنی ایشیا په لومړي سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته غوښتي زو کابل ته. په کابل کې د فرانس سفیر وایي دا هیواد چمتو دی سو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له مشال ډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل فرانس اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت مالی ملاتړ کوي. ښاغلی مارلو دغه راز تر اوږدې مودې له افغانستان سره د فرانسې د غیر پوځي مرستو ډاډ ورکړ. تفصیل د کسیم سولمل په دې رپورټ کې ورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځونو د حضور پر دوام موافقه وکړه، اوس فرانسه وایي چې تر ټاکلې نیټې وروسته هم د قاطع ملاتړ ماموریت دوام ورکولو ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې دی تر 2014 کال وروسته هم د قاطع ملاتړ ماموریت د دوام په وړاندې کومه ستونزه نه ویني.
We are members of NATO and as such we
continue. دوی موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. راته لشکه موږ په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاطع ملاتړ ماموریت تر 2014 کال وروسته هم وغځول
شي.
نوموړی ویل چې اوس هم فرانسه د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دننه په افغانستان او فرانسې کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. فرانسې له 2001 کال نه 2014 کال پورې د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 3500 سرتیري لیږلي و چې په دغه ترڅ کې تلفات هم لرل. په ملکی چارو کې هم فرانسې د کرنې او برښنا په سکتورونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې سفیر شغلې مارلو وایي چې له افغانستان سره د دغه هیواد همکاریو ته تړون لمخې هیواد چمتو دی چې تر راتلونکو 40 کلونو پورې په ملکی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, I think first of all in the case of France we have
دی وایي د فرانسې په برخه کې تر ټولو مخکې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې له افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ، هغه تړون چې تر راتلونکو 40 کلونو پورې زموږ همکاري رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ غوښتنه په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستې دوام دی. ښاغلی مارلو دا خبر هم وکړی چې افغانستان لا هم په خپلو پښو نه دی درېدلی او د نړیوالو مرستو دوام ته ضرورت لري. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت لا هم دا وړتیا نه لري چې د بهرنیو د مرستو نه پرته روان وضعیت کابو کړي. نو اړینه ده څو له نړیوالو د اوږدې مودې پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان همداراز ټینګار کوي چې حکومت باید له نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د جلبولو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي څو وکړی سي د مرستې ترلاسه کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په مقاله کې په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون پړه د دې ملک ته سپریم کورټ د غبرګون پړه بحث شوه دی. مقاله لیکي چې سپریم کورټ له ناموس رسالت سره د تړلې ممتاز قادری په مقدمه کې یو زړوره پریکړه کړې ده. مقاله لیکي چې دا مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترګرۍ سره تړلې مقدمه پر مخ یوسي. تفصیل د بوروال کاکړ نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو لیکوال فیصل صدیقی په دې مقاله کې لیکلي چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر مرګ یو عام وژنه نه و، د مقاله لیکوال لیکي چې د خپل امنیتي ساتونکو ممتاز قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه بنیادی پوښتنې راپورته کړې. د لیکوال په وینا په دې کې د ناموس رسالت قانون عملي کېدو، د بیان د ازادۍ، په اسلام کې د تشدد او د عدالتونو د زور په اړه پوښتنې شامل دي. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې د ممتاز قادری اپیل رد کړ او هغه ته یې اورول سوې د مرګ سزا پر ځای وساتله. لیکوال لیکي چې د سپریم کورټ د جسټس اسیف سعید کوسا لخوا دا پریکړه پورته یاد سو پښتنو ته ځواب دی. لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری په اړه د سپریم کورټ دا صفه څرګنده او له تعصب پرته یو زړور پریکړه وه. مقاله پر مخ لیکي چې د ناموس رسالت قانون په اړه دا مسله د ولس په وړاندې ډیره پیچلې ښودل کیږي، خو د سپریم کورټ پریکړه ډیره اسانه کړې ده. فیصل صدیقی د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ممتاز قادری لخوا د مقدمه په لړ کې د دلیل په توګه ویل سوی چې ګواکې سلمان تاثیر د هغه احساسات پارولی وو، نو هغه ځکه برید پرې کړی وو، خو سپریم کورټ دا دلیل رد کړ او وی ویل چې ممتاز قادری نه یوازې قانوني دلیل نه لري، بلکې دا هم نسی ثابتولای چې هغه تر وژلو وړاندې له سلمان تاثیر سره پر دې مسله بحث کړی و چې ولې د آسیا بیبي په حق کې ژغ پورته کړی و. مقاله د سپریم کورټ په حواله زیاتوي چې د ممتاز قادری په مقدمه کې دا خبره مهمه نه ده چې چا و چاته د ناموس رسالت سپکاوي اجازه ورکړې وه، بلکې مهمه دا ده چې څوک څنګه د غیر کره تورونو پر اساس بل سړی وژلی سي. د مقالې لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترهګرۍ سره تړلې مقدمې پر مخ یوسي.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بلایسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
د مشال لري خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو په بلوچستان صوبه کې د خبریالانو د اتحادیې مشران وایي د دغې صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې نن هم خبریالان آزاد نه دي او هغوی په آزادۍ سره خبریالي نشي کولی. تفصیل زموږ د همکار خدایندو ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د دوشنبه په مازدیګر د خبریالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټ لخوا یوه احتجاجي غونډه سوې او د خبریالانو د قاتلینو د نیولو او هم په دغه صوبه کې د خبریالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. ګڼو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه یې ورکول غوښتنه یې کوله چې د دوی د وژل سویو خبریالانو قاتلین دي ونیول سي او له قانون سره سمه سزا دي ورکړل سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانیو وروسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او له لرې پرتو سیمو څخه یوازې د یوې خوا خبرونه راځي. په بلوچستان کې نن هم په لرو پرتو سیمو کې خبریالان دا تصور هم نسي کولی چې یو خبر دی ولیږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکونکي ژورنالیستان کله هم قبول نه کړي. د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کاله کې شاوخوا 26 خبریالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې وروستیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین یې په یوه پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
نمشال ریو خبرونه ته غوږ اسې اوریدونکو د خبر پختونخوا مردان ضلع بای خان سیمه د هلکانو سرکاري پرایمري سکول غراکول د شپږم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوی او دوه کوټې یې پرې وتی دي. ځایي خلک تور لګوي چې د سکول د ودانۍ لپاره فنډ سم نو استعمال شوی او پکې ناقص مواد کارول شوي وو، نو ځکه زلزلې ډېر خراب کړی دی. پر تفصیل د مردان زموږ خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې، چې پکې یو د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول غرکل هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې، خو د زلزلې له کبله دواړه راپرېوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوی دی. په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بېکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړو. د استادانو او مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمین عرفان علی وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و، خو د دې سکول استاد هر څه پخپله کړي تر دې چې د ده لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړي دي.
اوس پورې موږ نه مونږ خبر یو نه د دې پیسو نه، مونږ په سکول هم بند کړو. باید کې غلا شوی د ان لیګل میټیریل پکې لګېدلی، بیا چې دویمه کمره شروع کړې ده هغه د پخپل سر کړی ده. دلته ما یو دوه چې سان کړي سټارټینګ کې څنګه کار شروع کوم، دا نه پز بده په چیک باندې په خپل سان کړي زما ساين زما چې لکه فیک ساين کړي نور چم لکه داسي د کم کارونه کول ای په خپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړې طاهر علی وایي چې هغه اوس خبر شو، خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مسپخین د دې نه خبر شوم چې دا را پرې وته دي. دغه د کسانو خبره کوله چې سکول را پرې وته دي په زلزله کې د وی خبره کتر اغلې دي. مې څه چل شي وی چې سکول دیوالونه ملاستي خو د درځغه پورې لکه زه خپل ځانین نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصه توکي استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والی شوي دي تر لنټره پورې رسیدلې دي، خو عام دغه مطابق کم از کم دی کې 15 منه سیخ لګېدو چې په هغه کې 2 منه سیخ هم نه دی لګېدلې. د دې نه علاوه کله چې دا را پرېوتې ری نو د دې چې کم دي خبر ورکړی دی هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرېوتو مکمل کېناستو هغه کمره مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې چونکې هغه دی غلطه جوړه کړې ده هغه به دی بیا جوړي هغه درخواست چې غدلې غلې په هغه هم د ټولو استادانو چې کوم استادان خبر نه دي هېډ ټیچر خپل دغه ساين کړی ری او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ری.
د خیبر پختونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي، ولی اول به د ودانۍ او پوهان ګوري.
ناقص مټیریل خدا خو په انکوایري وکړو چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه، دا خو ټیکنیکلی به دا خو ګوري انکوایري به پیو کو کفر څنګه ناقص مټیریل استعمال کړی چې هغه چا کړی دا خلاف راښنه غشتل کیږي، خو مطلب چې ټیکنیکل خلک یې ګوري کنه، مطلب چې کوم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شی ټیک دی څه شی غلط دی نو دا هغه خلاف به دا ریاکشن واخلو.
دا یادونه ولدا چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي سملای غلې ټاکلې شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د پښتو ژبې شاعر حمزه بابا په شاعرۍ کې انسان پوهنې او د انسان قدر ته کتنه شوې ده چې تفصیل یې د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو چې په یوه سندره پیل کی.
تا په حکم کې تاخیر کولې نه شم، د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم.
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پریدی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواري د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټۍ نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت تدے قدر بستر کا قتل پکار دی
ہس رنگ جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے
پروفیسر اسلم تاثیر پردے وائی چ حمزہ بابا د فلسفے مطابق جون د مسلسل حرکت نامہ دا
نو دا حمزہ بابا فلسفہ ہم ندے سر سمون غری چ جون مسلسل پہ حرکت کرے جون کی چکم دے حرکت تے جون تو گورا جون سدے ہما کار دے ہما کار دے آغا جون پمر کی صاحب دے پہ دنیا کی چی بیکار دے چرت چ حرکت تے جون دے چرت چ حرکت نشت دے جون جمود منتے دے عمدہ قدام دا بابا پیغام دے چی جون دے زان دے پارا نا دے مخلوق دے خیگڑے دے پارا تیرا وال بکار دی پا کائناتو کے
دے خیبر سمی او بل لکوال او شاعر نفیس پر دے وائی چی دے حمزہ بابا دے جوند او انسانیت پا فلسفہ باندے پیش ڈی کول یا وگٹاورا اضافہ دا او نوائی کل بطرے دیرا استفادہ حاصل اکڑی
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده یقینا چې د مکلی سره وي یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکی نسل یا نوی نسل هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پیودي کولی شي دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي
جوړ پشپا لک شبنم را پسې جاړي پس هر کې د ګل غوندې خندا
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیات کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاقو تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په براکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بېلابېلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
شوگیرے دخپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پارا
ادھر کو ہم دے سرا د مچھل ریڈیو دونوں رزے ناسا تا خبرونی پائے ترسی گی او اخری شی بھی دونوں رزے چھ لن جیبا میرا روستی لن خبر نور
د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې دوی د سولې د راوستلو لپاره هله رول لوبولی شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کېږدي نوموړي وویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکي ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او راډیوګانو غږ کړی چې په خپلو خپرونو کې د دوه اویا غیر قانونه پېژندل شوو تنظیمونو ته ځای نه ورکوي په دې کې دولس هغه تنظیمونه هم شامل دي چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوی دی پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو وژلې محمد زمان په نوم د خبریال نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلې دی چې وروسته یې د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه د باجوړ ایجنسی امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمي چاودنه کې وژل شوی او د هغه دوه زامن ژوبل شوي دي نوموړی د سالارزو ملک کو سوات ته د ارواښاد خان افضل خان لالا د فتحې لپاره روان و چې موټر یې په ګلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین ور وخوت نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لس مسافر ژوبل شوي دي د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي که افغان طالبانو یوه ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشحاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی بیگانه وخت په روسیه کې د یو بس ته چپه کېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه ارمینیا ته روان و. 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کړې او هغوی ته باور ورکړی چې واشنګټن د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی.
روسی لړخبونه مو اوریدل. همدې سره د مشال لیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا د مشال لیو خبرونې پیلېږي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربا اسرائیل مومن او د مشال لیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا په وخت